سلام شهدا مشال لیډو دي شاهین بونيري ما او په دغه یو ساته خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال قبایلی ضلعو کې د امنیت او نور یو شمیر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو باندې راپور نه لرو خو اډم به د دې وخت خبرونه اورو خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګې د فیصله پر ضد قرارداد منظور کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ په جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره مظاهره کړې او د ایران او سعودي عرب د بارنو چارو وزیرانو په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان قومی اسمبلی نن د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګې د فیصله خلاف قرارداد منظور کړی دی. قومی اسمبلی نن په ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ. دا قرارداد د سپریم کورٹ د درې کسیزه بینچ د هغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه. د سپریم کورٹ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کې د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي وو. د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګه کې امر کړی دی چې پنجاب اسمبلی لپاره دی د 2023 کال د میاشتې په 14 نیټه د مې میاشتې په 14 نیټه انتخابات وشي. د دې وروستو د انتخاباتو کمیشن د اپریل پر 15 په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره جدول اعلان کړ او وی ویل چې د سپریم کورٹ فیصله سره سم د مې 14 نیټه به ټاکنې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړ. لاریون کوونکو د امن په حق کې شعارونه ورکول او له حکومتې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان پرون مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې حالات یو وار بیا په خرابېدو دي ځکه ولس سړکونو ته راوتی دی.
پدا کې د میش بنیادی پښتنه دا غوې چې دا اف سی دا غیر ضروري فایرینګ د شپې نه کوي او دلته چې کیم سعید د شتګر په کیم ځایون کې ټکانې دي د تا شمالي مې دي هغه دا حمله وکړو په کلی دا چاپ نه ها چاوي او ډرون کیمرې باندې د میش د چادر چار دیواری په مالی نه کوي.
خدا جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لیډو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره پوز او پولیس ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خیبر پښتونخوا ځینو ضلعو تر څنګ په ټولو قبایلي سیمو کې د امن لپاره لاریونونه شوي دي. د پاکستان پوز دعوه کړې ده چې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 8 مشکوک وسلوال وجري دي. د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره په انخته کې یو سرتیری وجل شوی او څلور نور ټپیان دي. رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبی وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي. پوز وجل شوی کسان د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي بللې دي خو طالبانو له په دې اړه سنې دي ویلې او نه هم خپلواکه سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی. په دې وروستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوسو شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی. نوموړي زیاته کړه چې باید زری بیړنی حالت ولګول شي ځکه چې آبادي ورځ تر بلې زیاتېږي خو زری پیداوار په دې حساب نه ډېریږي. دوی له حکومت او پوز د مشرق غوښتنه کړې چې شاړې ځمکې د آبادي کې په کروندګرو کې دي او وویشي چې ورسره زری پیداوار زیات شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناورې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو ټولو نارینه او خزینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تربل امر دې دفترونو ته نه ځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه ویلي چې دا ګامې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی. یونامه د اپریل په 15 په یو خبر پانه کې ویلي چې ملګری ملتونه د واکمنو طالب چارواکو د هغه امر پر ضد احتجاج کوي چې خزه په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره لکار منی کوي او دغه پریکړه پکله کغندي. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چارو وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الاخباریه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو سفارتکارانو په وو کلونو کې لومړی رسمي لیدنه ده. دا رسمي غونډه د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره د دوی هوکړې له مخې ترسره کوي. دا د دې وخت خبرونه. اردن کو خبرن مورید او ک را سره پاتش پین پروانه خبرونه کی د نور را پورن تر سنگ دا هم اورید شه. قومی اسمبلی نن د سپریم کورٹ د درې کسیزه بنچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج شوی دی.
سعید دشتګرد په کیم ځایونو کې ټکانې دي. د تا شمالي مې دي په هغه د حملې وکړو په کلي دا چاپې نه اچاوي.
نړیوال بینک وړاندوینه کړې چې په پاکستان کې بعد خراب اقتصاد له امله شاوخوا 4 میلیونه نور خلک د غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راشي.
که چین نظام د بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکړي او ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکړي، دا ایم ایف 1 بلین ډالر په درون پدې دي چې د هغه سره ګرانټیز دي، د هغه سره ټریډس نظام دی.
د سیمې نړیوالو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال دی. اوردونکو په پیل کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیزه بینچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره سپریم کورټ ته خواست کړی دی. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار د طاهر خان د ټلیفون په کرښه. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي ویم، دې ټلیفون لیکه ښکته شوه د اوردونکو. بیا وسره مونږه تماس نیسو، دوی سره خبرې کوو او دغه یادونه به وکم چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. طاهر خان صاحب را سره. طاهر خان صاحب ستړي مشي، ته په خیر؟ السلام علیکم، زما آواز اورئ طاهر خان صاحب؟ ښه، موږ به راپور ته راشو په دغه موضوع باندې او عین حال کې به مونږه طاهر خان سره رابطه ونیسو. د ګل ایاز راپورټ ته او دغه د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه، د پنجاب اسمبلی لپاره د انتخاباتو په اړه، د پاکستان سپریم کورټ فیصله، د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت رد کړي او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا ستایلې ده. شنون کې وایي چې د عدالت له فیصلې سره په هیواد کې بحران لا زیات شوی دی. ځینې خو اندان دیښنه لري چې که د حل لاره ونه موندل شوه نو ښایي په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شي. ګل ایاز د پاکستان روان سیاسي بحران له کارپوهانو سره په دې راپور کې څېړلې.
د سپریم کورټ د سشنبې فیصلې وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات کوي. خو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف سپریم کورټ فیصله د انصاف قتل بلل ده.
په 4 تاریخ کو جناب سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا.
د پیپلز پارټي مشر او د بهرانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د عدالتي امریت بللې او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم په دې پریکړې نیوکی کړي. خو تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی.
آج کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت.
خود ادارو ترمن دا ٹکراو صورتحال دے، بلخوا شنون کے اندیخمن دی چے دے حالات و سربا پا ٹولن کی تقسیم نور زیاد چھی او ور سربا حیوات کی با آڑے گڑے ہم زیاد چھی. پا اسلام آباد کے خبریال او شنون کے اعزاز سید دا نومبر پر 15 مشال رتبیل کا چرے حالات ہم دا سپا دیشی نو پا ملک دا ایمرجنسی لگے دو خطر دے.
میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
سما به فکر موجوده حالات سیاسی او آئینی بحران نړښت روان دي. سیاسی بحران خوار لمخه موجود دي. حکومت او نور ادارې نه غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي، خو سپریم کورټ فیصله کړې چې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ د حکومت اعتراضات نظر انداز کړي. مونږ یو جدي آئینی بحران په لور یو. او ماته په واضح توګه ښکاری چې په ملک به ایمرجنسی نافذ کیږي.
لیکن اب هم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں. ایمرجنسی نافذ ہو
ایمرجنسی معنی پر ملک کی بیڑنے حالت اعلان بولوی چور سره بنیادی حقوق معطل چی دا پاکستان پائن کے ولسی حکومتوں سره هم دا اختیار وی چې په ملک ایمرجنسی نافذ کړي. خو په عمومی توګه د هیواد په تاریخ کې فوزی واکمنانو بیڑنے حالت نافذ کړي وو. په ملک په آخري وار په 2009 کال د دسمبر په میاشت کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کړي وو او آئین یې معطل کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل په 15 مشال لوي تویل چې په ادارو کې د سیاست له وجې حالات ډیر خراب دي او څوک هم د منځګړیتوب لاره نه خپلوي.
هغه هونه د شګون نه دی پاکستان مستقبل لپاره د دې سیاست مستقبل لپاره په کار خدغه دی چې هر اداره چې خپل کم آئینی او قانوني حدود دي هغه مینځ کې کار وکړي. خو مشکل دی وخت دا دی چې هر اداره سیاست زده شوی دی که هغه عدلیاوي که هغه فوجي که هغه سیاستدانانو چې کم قسم سیاست کوي لګیا دي په دې وخت کې پاکستان کې هغه خپلو کې ریکنسلیشن یا څه منځنۍ لاره راوستو کوشش نه کوي. قوم د دې د ادارو د لارې خپل چې کوم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي نو دا غي د وجه دا سیاست اثر چې دی په دې ادارو باندې منفي اثر کیږي لګیا دي. نو دا څه پاکستان کې بهتري راتلی شي ادروایز خو ښکاری دغه شوی چې دا سیاست چې دی نور ډیر منفي اړخ ته روان دی ډیر منفی اثر بکی په پاکستان باندې.
هارون رشید ویل چې په ملک کې ماشاءالله خطر نشته خو د دې باوجود حالات خطرناک لوري ته روان دي. په پاکستان کې مخ کې د فوز په اړه ویل کېدل چې په سیاسي چارو کې مداخلت کوي خو اوس د عدلي په اړه سیاستوالان تورونه لګوي. فوج په وار وار د سیاسي مداخله خبري رد کړې وي. په اسلام آباد کې شنن کې حسن خان د اپریل په 15 مشال ویته ویل چې په دې حالاتو کې اسټابلیشمنت نه پوهیږي چې د حل کومه لار اختیار کړي.
وس دے وقت کے ٹول ادارے تقریباً کہ اسٹیبلشمنٹ تھے کہ جوڈیشری دا او پارلیمنٹ تھے دا یو بلتا ایڈریگ ڈران ہون تا کے لکھا یو کنفلیکٹ روان دے وہ زہرا خبر دا سے صورت حال کو چکم دے دا خو پہ یو صورت ہم دا ملک پا مفاد کے نہ دے او پدا سے حالاتو کے چال لڈی ملک معاشی طور باندې چې ده هم د ډېر انتهایی مسلو سره ستونزو سره مخ دي. نو وس زما خپل خو لکه اسې مونږ یو دغه کوي شو که داسې حالات زیاتره وخت پورې پاتې شو نو بیا لایکلی امکان دی چې را ایمرجنسی ډیکلیئر کی اکنامک ایمرجنسی چې کوم دی دا ډیکلیئر کی دي چې چرې دا حالات د دې شلم اپریل پورې ځکه چې شلم اپریل پورې مو ډېر اهم ډیولپمنٹ په جوډیشری حواله سره او د لا میکینګ پارلیمنت حواله سره کیږي.
قسم شنن کې په ملک د ماشالله لګولو امکان ردوی او دریز دری چې په آئین کې د دې گنجائش ختم شوه دي خو په موجوده حالاتو کې د دې هیڅ امکان نشته. خو وای که د عدلی او د حکومت ترمنس حالات هم داسې روان وي نو په ملک د بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګولو خطر موجود دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دغه اردن کو دا وخت سره زمونږ همکار طاهر خان د اسلام آباد نه ټلیفون پکې خې در خان صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیر مننه سر شکریا.
خې جی روجیم خروانې دل خیره
اصل خې دې بس اسلام آباد خو یخ ته غوند خو بس
خا
مری اسلام آباد ته راغلې.
خا جی نو طاهر خان صاحب نن قومي سملې د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړی دی او تحریک انصاف سپریم کورټ ته خواست کړی دی خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره. نو اوس معلومات را سره شریکوي په دغه موضوعاتو.
پور اول بلار شو د قومي سملې قرارداد ته چې هغه په اکثریت باندې منظور شو
جی
او په هغه کې اولنې خبره خدا د چې دوی یو د پارلیمنت د قومي سملې چې دا دغه دریو ججانو پنجاب کې 16 مئی باندې انتخابات حکم کړی دا دی نه منی او دا د اقلیت لخوا شوی دی دا دی په قرارداد کې لیکل شوی وو. دویم وزیر اعظم ته او کابینه ته دا ویلی دی چې دغه قرارداد دا دغه فیصله د سپریم کورټ دا عملی نشي او بیا په دې باندې باسم رستو شوی وو چې او د ممبرانو د چکم د حکومت ممبران دي یا د اتحادیان دي د مسلم لیگ نون دا غي دا نظر او موقف وو چې عدلیه په پارلیمنت کې مداخله کوي. خو د پی ټی آی الته چې څومره د پی ټی آی یو ممبر پاسې ده او هغه مخالفت وکړه دغه قرارداد پی ټی آی خو تقریبا اکثریت استعفا ورکړه دغه نشته ځنې پکې بحال شوی دی هغه راځي خدایي اکثریت ډیر کم دی نو بهرحال قرارداد پاس او دا قرارداد 13 د دې فیصله په کابینه کې شوی و چې او کابینه هم دغه سپریم کورټ د فیصله هغه هم ویلو چې دا د منلو وړ نه ده مریم نوازم دا خبره کړې و د حکومت دغه موقف ته نوښ قرارداد ته وګورو د پارلیمنت او د عدالت یو ټکر غونتی تحریک انصاف نن کم صوبائی اسمبلی د خیبر پختونخوا د هغې اسپیکر مشتاق غنی نن اپیل دایر کړی دی د خپل وکیل په واسطه باندې او هغې اپیل کې ویلی شوی دی چې گورنر ته دې ہدایت سپریم کورٹ جاری کی چې هغه په خیبر پختونخوا کې هم د انتخاباتو لپاره یو نیټه اعلان کړي نو بهرحال داغي سماعت خلانه شروع شوه لیکن اپی نن دا پی دی او پی ٹی آئی په دې نظر ده چې د دوی چون کې مخکې د پنجاب په اړه باندې فیصله راغلی ده نو ممکن ده چې په خیبر طوفان باندې کوم دغه رنګ فیصله راشي
صحیح ده زه ډیر مننه کوم تیر خان صاحب د معلوماتو لپاره او خو ورځ دل غوړم ډیر مننه تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورن غورځنګ تر تنظیم لاندې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وشوه مظاهره چانو ویل چې په سیمه کې حالات یو ځل بیا د خرابېدو خواته روان دي او وخت په وخت د نامنې پیښې رامنځته کیږي پر حکومت ولستا د ورپېخو ستونزو د هواري غږم کړی دی بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې له پوځ سره یو ځای په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي نور معلومات اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اعظم ورسک سیمک شه د اپریل په 15مه پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده په دا مظاهره کې څومره خلک برخه واخیستله او څه غوښتنې یې کولې په دغه باره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله وان مشال ریډیو ته وویل
زرینا خلک مور سرا سیاسی ورکر مختلف پارٹی دا ها دیر غلیبی پا دیر گان اتراس را شرکت رو سرا وکو پا دا که دیمیش بنیادی پشتن دا غاوی چه دا اف سی دا غیر ضروری فائرنگ دش پی نکاوی او دل تا چه کم سایی دشتگرد پا کم زیون که تکانی دی دیتا شم علی می دی پا آغا دا حمله وکو پا کلی دا چاپی نها چاوی او درون که مری بنده دیمیش دی چادر چار دیواری پا مالی نکاوی دل چه کم پا چک پوستینا بنده غیر ضروری تنگاول دی تزلیل دای دی خلق موبایلی نا چی کاوی دا دا بند کرل شی پولیس تا اینی اختیارات
د امن غوښتنې د پورا په دغه احتجاج کې برخه او خاستین کې د اعظم ورسک دوی اوسیدونکي خبرې هم وروي
کی چې دلته حالات د تاثیر برمل سپیشلی د اعظم سکو د رازی او سلام دای لکه باندې حالات ډیر خراب دي ریاستي ادارې چې کما ستل شوی د لته مسله تنظیمینا دي هغه بیا یو را حرکت کړلې دي ترڅو کې د کما د شپې مهال د خلګر وزي په باندې ها د دې فرشره چوي چې د شپې څو مومنت ما کوي مش په دخوله باندې عمل غوړي ترکی غوړي خوشحالي غوړي
زره الله د اعظم سره سره تعلق لرم دا احتجاج صرف او صرف د امن متعلق و چې مش په خپل خورا امن غوړي ژوند غوړي او تعلیم غوړي روزګار غوړي دا دوله ته بدامني ته چې ریاست ته طرفه کې ما بدامني جوړا شوی د غیر اقدام دا وشي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخه ته د اعظم ورسه کې احتجاج غشتن کې شوه هغه وویل
اکثر چک پوسټ نشي دی اف سی سره پولیس تا پتنه ایست سرویلنس والی ڈیفینیٹلی چې سپې مشکو کسبی نه چې دا تانه تر روان ده لا پوسټ ای روانه چې کوم د فایر کوي اسه فایرینګ نه دا کړای چې دوه ټیسټ کوي لا خوان کوي پولیس سره اختیار ست ده پولیس ته چا اختیار خسته ده دا سټی چې ګشت کوي لګي دا پیټرولینګ کوي دا چا پی وي دا 440
په اعظم ورسک شه د احتجاج مشرونه دا هم وویل چې که د مقامی انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د سویلي وزیرستان لوئر ضلع پوځي کیمپې مخې ته په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په جنوبی وزیرستان کې عملیات کړي او له وسلوالو سره په نښته کې اته مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې عسکر ټپیان دي. فوج پرون په بیان کې دا دعوه کړې ده چې د وسلوالو یو مشر هم وژلی، خو آزادو سرچینو ویلي چې هغه تښتېدلی دی. په شمالي جنوبی وزیرستانونو بنو لکه مروت کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې د زیاتره بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
د آی ایس پی آر د بیان سره سره وزیرستان کې د فوز یو مشر افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو او ایس ایس جی کمانډوز وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د وزیرستان شین ورسک سیمه کې دغو عملیاتو کې دوی اته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د وژلو دعوه کړې. دوی وویل چې دغو عملیاتو کې یا اته وسلوالو کې کمانډر جان محمد عرف چرګ هم وژلې. خو ځن آزادو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی دغه برید کې تښتېدلې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او وی ویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې کامیاب عملیات ترسره کړي، اته وسلوال یې وژلی دي او یو سرتیری په دغه ډزو کې هم وژل شوی، سلور نور سرتیری ژوبل شوي چې فوزی روغتون ته رسول شوي او د خطرې نه بهر دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په میرام شاه کې د فوز یو افسر دا هم وویل چې د اپریل په سلورمه هم پاک افغان پوله باندې وسلوال چې د پولې پورې نه شمالي وزیرستان ته داخل دو هڅه یې کوله، امنیتي سرتیرو ډزو پر مهال یو وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. نوموړي وویل چې روان کال کې د مختلفو عملیاتو پر مهال تر څلوېښت و زیات تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلي او تیر 2022 کال کې یې ټول یو سلو دوه اویا وسلوال د غلطه وژلي. چې د نوموړي په وینا وژل شوو وسلوالو هرې پیښې عکسونه یې رسنیو سره شریک کړي، خو وسلوالو طالبانو د فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي جنوبي وزیرستان او سیرما لکی مروت جاني خیل او خواوشا کې د تیرې سمودې نه د وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات دوام لري. د غلطه په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي چې وخت په وخت دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې رسولو دعوې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرح په بجټ کې د ټاکل شوې 15% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده. نړیوال بینک وړاندوینه کړې چې په دا هیواد کې به شاوخوا 4 میلیون خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راشي. د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالره نه کم ګټي، نو هغه د ټیټ متوسط فقر تر کرښې لاندې ګڼل کیږي. دغه معیار له مخې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
نړیوال بینک د اپریل په 4مه په خپل ویب پاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برآمداتو، د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نور هم اغیزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوې 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد ویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرح ټاکي. نوموړي زیاته کړه.
مونږ تقریبا د کووډ نه پس دې خواته سو ګورې نو مسلسل موږ سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دومره ده چې لکه بس سړی څه نشي ویل چې کوم طرف ته ملک روان دی. هغې سره تړلې خبرې د آی ایم ایف ته مسله ده اوسه پورې حل نه شوه. زموږ نه اوورال مہنگائی 35% ته ورسېده. فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلڈس چې کوم راغلی او دغې چې کومه سچویشن وو لکه موږ لارج سکیل مینوفیکچرنګ انڈسٹریز زموږ سره چې کوم دی امپیکټ شولې چې موږ امپورټ الته ریسټریکټ کړی دي او هغه امپورټ د را مټیریل چې کوم دی د انڈسٹریز کې پکاریږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دی چې اغستا سو گروتھ فورکاسٹ چې کوم دی هم ڈیٹرمن کړي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وي. په عین حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو له امله اقتصادي زیان د بهرنیو اسعارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو له امله تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د آی ایم ایف کنډیشنلټیز یو خدا دی چې اډیشنل ریوینیو کم چغه یا د 900 بلین روپای نو دغه حکومت سره سو کوشن نه جوړیږي چې مطلب دا چې 900 بلین روپای څنګه چکم دی نو ودن 3 منتھس حکومت اډیشنل ٹیکس زیاده سره ریس کی نو مطلب دا جگہ حکومت دی وقت نه بللې. دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیکیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی. ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالرز بچ کم دی نو د سعودي عربیا چینا یو اے ای او قطر چې کم دی نو پاکستان نو ورګو تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی. ایون د فلڈز چې کوم دا غشو پلیج
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتله 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشته ادارې پر راپور کې زیاته کړې چې د غربت جوړوالی او شدت هم زیات شوی او ډېرې کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پیښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړې سره په ټولنیزه کچه یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچه خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه ادارې او مختلف قسمه ملکونه ورکي. پاکستان چونکه د برټن ووټ سیستم په خوانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینک چې کوم سیستم حصہ ده نو پاکستان دغه سره تړلې شوې ده. د امریکای او د مغرب دغه نظام سره تړلې شوې ده. دغه نظام کې واجب ده نه چې پیسې ورکړي کیږي بلکې د اقتصاد د خکېدو چې دینو ذمہواریاں ګارانټیاں هم ورکړي کیږي. چین پاکستان له دې نظام نه بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکی او آی ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکی دا آی ایم ایف 1 بلین ډالر په درون پدې دي چې دا غي سره ګارانټیز دي دا غي سره ټریډز نظام دي.
بلخوا آسیایی پرمختیایي بینک هم روانه میاشت په خپل خپور کړی او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زره بیا راجوندی کولو غوښتنه کړې ده ځکه چې دا به د بهرنیو اسعارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي. د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نور سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتګ ته لار هواره کی. د یادونه وردا چې د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندۍ کولو لپاره د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال واګي اوریدونکو د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز جرګې د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړ. قومي اسمبلی نن په ټویټر لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان قومي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ. دا قرارداد د سپریم کورټ د درې کسیز بنچ دغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه. پښتون ژغورن غورځنګ پرون د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړ. لاریون کوونکو د امن پاک کې شعارونه ورکول او له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوله. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په سیمه کې امنیت د ټینګښت لپاره فوج او پولیس په شریکه ګامونه پورته کوي. د پاکستان فوج ادعا کړې ده چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته مشکوک وسلوال وژلي دي. د فوج د اړیکو ادارې ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې یو سرتېری وژل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته په استول شویو بیان کې زیاته شوې چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړي دي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوسو شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمیدو روان دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تر بل امر دې دفترونو ته نځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي چې دا ګامې په دغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیسته دی. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چارو وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو ترازو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د پولینډ په پلازمینه وارسا کې د خبرو پر مهال زیاته کړې ده که بخمود خار څخه شاتګ د یوکرایني ځواکونو د ژوند ژغورنې په معنا وي نو ممکن چې دا کار وکړي. تفصیل په دغه راپور کې
د اوکرين ولس مشر کیف ته د پرمختللو جنگیالو توکو د استول لپاره د لویدیزو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړي موږ په بخمود کې یو او دا خار دښمن نه دی نیولې. خو هغه په خپل خبرو کې ویلي ک چرته لدی خار شاته ک د اوکرين سرتیرو د ژوند د ژغورنې په مانوي نو ممکن نه ده چې شاته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو د ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MIG-9 جنگي الوتکې ورک او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د MIG-9 الوتکې چې اوکراین ته له وړاندې سپارل شوي د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمیر 14 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر وویل موږ فکر کوو چې دا الوتکې به ژر انتقال شي. د دوی د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د F-14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنگټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیس کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود خار د نیولو ادعا کوي خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې خار کې مقاومت ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری شاته وکړي جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما پر خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو دغه پریکټ پاړه پر نړیوال کچ خبرګونونه مخ پړې دودي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د طالبانو د پریکړه هغه به وزلی افغانان چې ژوند په بشري مرستو تکیه لري ګواخي. بلخوا یوناما په افغانستان کې خپل ټولو کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې د دفترونو ته نزي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپل دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو د پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دی چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو د پریکړه زورونکي او شاتګ بللې ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو د پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس هم د بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیال امینې محمد هم د طالبانو د پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نزغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د رواني ونې د سیشنبه په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي خزې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورسخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کار منع کړي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې تر سره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکونکو 400 افغان خزې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکونکو له ډلې 3300 افغان کارکونکي دي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوی مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د بندیز په اړه بحث شوی دی. دا ورستو لغې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغې د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر خزینه کارکونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرسته وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوي او ویویل دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولی چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر اوف ټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو. د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښي دي. آل اکبر اوف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونشي کولی چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4,600,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په نیویارک خبر اعلان ته وویل دغه بندیز دا ډیره خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو ګزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکونکي به خپلې میاشتنۍ تنخواوې ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس گرینفیلد دغه بندیز د کرکې وړ وبلا وویل چې ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تېره په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي له کاره منع کړي دي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکونکو له ډلې 3300 افغان کارکونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1,800,000,000 ډالر لیږدولې دي. دغه نغدي پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو د ژوند شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې طالبان حکومت د خاروالۍ لخوا د خار له ناکامور څلورلارې څخه د حلقوي سړک د جوړېدو کار پیل شو. چارواکي وایي چې د سړک جوړول له مخکې پلان و خو د ټولنیزو ستونزو له کبله د 2 لسیزې ورباندې کار نه و پیل شوی. بل لوري د ځایي خلک د دې کار هرکلی کوي او وایي خوست خار وړوکی او تنګ دی او دا ډول سړکونو سره د موټرونو په ګڼه ګوڼه کې کمی راځي. په دغه اړه نورحال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست خاروالۍ لخوا د خار له ناکامورا څلورلارې څخه شمال او جنوب لوري ته د نږدې 2 کیلومتره په اوږدوالي د حلقوي سړک د جوړولو لومړنی پړاو پیل شو. که څه هم د دې سړک جوړول د جمهوریت په تیر نظام کې په پام کې وو خو د ټولنیزو ستونزو او د ځمکو د مالکینو د ممانعتونو له کبله دا کار تر دې وخته ځنډیدلی و. چارواکي وایي دا سړک که څه هم د خار په تفصیلي پلان کې 110 متره پلانوالی لري چې 1.5 متره یې سړک او پاتې شنه ساحه ده، خو دوی اوس یوازې د سړک د هوارکارۍ او لختیو د جوړولو کار کوي چې د خاروالۍ د دې کال د پرمختیایي بودیجې تر منظورۍ وروسته به بیا پوخ شي. د خوست اوسیدونکي د خار تنګوالي او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو د خاروالۍ دې اقدام ته خوښ دي. د خوست اوسیدونکی نادر خان مشال رو ته وایي
دغه سړک مخکې نه ورکوه یو راغه شوی و دا به تیریږي. وز دا سړک چې جوړ شي دا نه به دا خلک ډېر ازود وي
مټر باوجود وي ډېر رخک سادو ډېره فائدہ لري عوام هم پخه کوي موټر هم پخه کوي په دې ځکه په مارکیټینا میلو ورسره جوړ شي عوام د پرا د حکومت پر ډېر فائدہ دي.
د خوس حلقوي سړک په مسیر کې د یو شمېر خلکو شخصي ځمکې دي. خو د ځمکو مالکان وایي که دوی ته د دې ځمکو بدل یا پیسې ورکړل شي نو دوی د سړک پر جوړولو راضي دي. له دې ډلې حاجي وکیل نیازی وایي
دغه د موږ د نکمره په چاو کې چې د کومه منځکه ده دغه چوک پورته د سړک دېرس متره دوی باسي په د دېرسو مترو سړک یې تقریبا ملاوله د چوک مخې ته اول درجه منځکه د موږ ده. د سړک ډېر ضرورت چې ښار تنګ ده ښار سیونه غځیږي پارکونه تنګ دي جوینه نسته دي حکومت خامخا دغه موږ هم به دې راځي چې دا پارک دې وغځیږي هیڅ مشکل نسته دي. خوس ښار ولکی ده مخلوقي زیات ده ډېر بې حسابه ده.
د خوس یو بل اوسیدونکی حاجي عبدالواحد هم وایي که څه هم په دې سړک کې دوی په شخصي ډول توان کړی خو د خوستوالو لپاره په ګټه دی.
موږ ډېر خوشحاله چې په دا ځینې سړک تېر شو هرچند موږ دپاره په شخصي توان وي خو شخصي توان ته موږ خوشحاله د خوست بنیادي دپاره بیخي رش ډېر وو حتی دکانداران بیخي د خپل دوکان نه په تنګ وو د رش د لاسه. خو موږ د حکومت د ښاروال نه دغه غوښتنه کوو چې هر مش دغه سړک د سپه لري.
بل لور ته د خوست ښاروالۍ چارواکي د ځمکو مالکینو ته ډاډ ورکوي چې د ځمکو د استملاک قانون په رڼا کې به دوی ته خپل حق ورکړل شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
نن ډېره خوشحاله ورځ ده چې موږ یو داسې پلان تطبیقوو چې په شلو کلو کې تطبیق شوی نه و. موږ تقریبا شمال طرف ته جنوب طرف ته یعنې کوم سړک چې تېره وو د خلکو ته موږ ډاډ ورکوو د منځکو مالکینو ته چې انشاءالله تاسو سره به ظلم نه کېږي خپل حق به ته رسېږي.
د خوست ښاروالۍ چارواکو وویل د دې پروژې د پیلېدو په تعقیب به د اسماعیل خېل او مندوزۍ ولسوالۍ تر دوسرکه سیمې پورې د دویم سړک د جوړولو چارې هم پیل شي چې په دې سره به ښار ته د داخلېدونکو او بهر ته د وتونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کمی راشي. څه موده مخکې د خوست ښار څخه د متون ورغه کلي په استقامت هم د دویم سړک د تېرولو کارونه پیل شوي دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د اوبو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت ماشومان له لرو ځایونو څخه د سکول اوبه راوړي چې له امله بچیان نشي کولی چې پر وخت ښوونځو ته لاړ شي. دوی د حکومت له چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې دې ورته ژورې څاګانې وباسي. بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته یې په ځینو ولسوالو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پلان کې لري چې په پاتو هغه کې هم دغه کار سرته ورسی. تفصیل یې په دا راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوی دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نوروګرام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي.
ننګراج کلي خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بناً د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي.
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تګ پاتې وي.
موږ د څښلو اوبه نه لرو. زار ورځ اوبه سیند څخه په شا راوړم چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکو. د ریاست انکشاف څخه غواړم چې موږ د څاګانې وباسي او د درې څخه محروم نشه.
د عائشې په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکي نجلۍ هم ورته شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو او مرستندویو ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د ورته ژورې څاګانې وباسي.
اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي. موږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو.
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې ژورې ساګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې ساګانې وکیندل شي.
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلي کړې دي په یو شمېر ولسوالیو کې، هغه ځایونو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی.
نورګرام د نورستان په غرب کی موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو لعمله څنګه چې په کارو رغنیزی پروژې نوی پلی کړای شوی. اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلی کېدو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا، زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په دغه هیواد کې د ظریف پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. پرون په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د کروندګرو اتحادیې مشرانو وویل چې د پاکستان آبادی په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو ده، خو ورسره په دغه هیواد کې د خوراکي توکو پیداوار د زیاتېدو پر ځای لا کمیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د شاړې ځمکې په کروندګرو کې وویشي او د کروندې لپاره دې ورته مراعات ورکړي. د خزانې وفاقي وزیر تېره میاشت ویلي وو چې حکومت د زری پیداوار د زیاتولو لپاره کروندګرو ته پر مراعات ورکولو غور کوي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
د کسان اتحاد مشرانو په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15 نیټه په خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان یو زرعي هیواد دی، خو د بده مرغه حکومتونو د کروندې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، چې له وجې اوس پاکستان د غنمو په شمول د یو شمیر نورو غذایي اجناسو د کمی پوره کولو لپاره خوراکي اجناس له بهر هیوادونو پاکستان ته برآمد کوي. د خبري کانفرنس وروسته د کسان اتحاد مرکزي مشر خالد کوکر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هیواد د وګړو شمیره ډیره په تیزۍ سره زیاتیږي او په دغه حساب د زرعی اجناسو پیداوار مخ په کمیدو دی.
اگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے کیونکہ ہماری آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہم ہر سال ایک نیا نیوزیلینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، 50-55 لاکھ ہماری آبادی میں ایڈ ہو رہا ہے اس وقت.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چې ورس تربلی آبادی زیاتیږي او هر کال د نیوزیلینډ یا سنگاپور د ټولي آبادی په حساب 50-55 لکه آبادی زیاتیږي، خو کرونده په هغه حساب نه زیاتیږي. نو موږ د حکومت ادارو او د پوز د مشر نه غوښتنه کړې ده چې غیر آبادی ځمکې دی آبادی کړي او په کروندګرو دی وویشي چې د کروندګرو پیداوار زیات شي
تاکہ وہ کاش کر سکے اور پیداوار بڑھے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے.
د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر خالد کوکر وویل چې په گاونډي هیواد هند کې د هغه هیواد حکومت خپلو کروندګرو ته ډیر سہولتونه ورکړي دي.
وہاں یوریا پاکستانی روپیز میں کو 750 روپے کا ہے، ہمیں 3,3200 کا مل رہا ہے.
هغلته کې د پاکستانی روپی په حساب یوریا په 250 روپی ده او مونږ ته په 3000 روپی میلاویږي. هغلته کې ډی ای پی سره په 3500 روپی او مونږ ته په 12000 روپی میلاویږي. په هندي پنجاب کې شپه ورځ کې کروندګرو ته په وړیا توګه 8 غنټې بجلی ورکول کیږي او مونږ دلته بلونه نشو ادا کولای.
وہاں بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے.
دا پیخور یو کروندگر اسماعیل مشال ریڈیو تا ویل چې دا تخمونو، سرو، تیلو او بجلی دا گرانی پا وجہ اوس دوی دا گٹی پزے دا تاوان سر مخ دی او هم پا دے وجہ دا کروندے پزمکو بند اوس خلکو شخصی رہائشی منصوبو جوڑولو تا مخ کری دا.
خلکو دغت پراپرٹیان تا زور ورکو مکہ چکم دا ٹولا شرک را تویو پی خرچی دی کیگی اگم را امادان چکم دا سمرتی ہوشی اگا نا بو نور ورکی دا ڈیزل گران دی آر یو شی دل دکی تخمون گران دی آر یو شی پا دے وجہ مان دی خلق نیت جا کمرشل ایریا طرف سیٹ تا بوزی چی نو سکارو بار بدینا
حکومت د کسان اتحاد د مشرانو د اندیښنو او غوښتنو پر رد عمل کې سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د خزانې وزیر اسحاق ډار د مارچ په 8مه نیټه د کروندې لپاره د مصنوعي سرو د پیدا کولو د یو کمپنۍ د مشرانو سره په ملاقات کې ویلي وو چې حکومت هڅه کوي چې په زراعي پیداوار د کروندګرو د خرچې د کمولو لپاره انتظامات وکړي او کروندګرو ته اسانۍ برابرې کړي. د کسان اتحاد مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د یو بل سره د سیاسي تاوتریخوالي په ځای دی دوی د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حکومت دی پر روان بجټ کې د کروندې لپاره د پام وړ بودیجه مختص کړي او کروندګرو ته دی په ارزانه بیا د تخمونو سرو بجلی او تیلو ورکولو لپاره انتظامات وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ولغه سره راپور مو لري دا ورودونکو غواړي زمونږ خبرونه د ویب سټ د لارو ګورینو په mashalradio.com باندې زمونږ خبرونه او زمونږ د همکارانو لخواره لیګل شوی ویډیوګانې او لیکونه هم کتلې او لستلې شو. تاسو زمونږ د خبرونو په اړه مونږ ته خپلې مشورې هم راکول شي. اوس وخت د روجي د میاشتې د ځنګړې لړۍ نن به تاسو ووري چې له شریف پلاوه له دینی سره سره دنیاوی او عصري علوم زده کړه ولې مهمه او لازمی ده. دا موضوع راته مفتی ذاکر الله ذاکری روحانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتوي او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانونو او د صنایعو مبارکې چې کوم علوم دي د هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوه برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعي انبیای کرام دي چې شریعت راوړې دي او هغه د دینی امور په حق له د اخرت په حق له باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول رازو حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا هغه نه دا امتحان وانغسته چې ته به مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پوښتنه وکړله د اشیاو په باره کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیاوي پوښتنه ده، ولې ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه. نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پوښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خورا غلی دا. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسکم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا غو صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعي امور ترلاسه کول د هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علی السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبی د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال رادیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو